السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه امید زهیر ملمو د خبرونه کې هرکلی کوم. لمړی خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو جون او خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د هغو بندیزونو او محدودیتونو له امله چې طالبانو په افغان جون او خوځو لګولي، افغانستان په کلنۍ ډول له اقتصادي پلوه یو میلیارد ډالر تاوان کوي. جناب امیر تیره شپه په خپل اکسپاړه لیکلي د هغه فرمانونه دي چې افغان جون او خوځو لزده کړو منع کوي او د ټولو افغانانو کار روزګار ته زیان رسوي. هغه امیر زیاته کړې چې د دې لپاره افغانستان د مرستو له انحصار او بې وزلۍ وویستل شي، دا تګلارې باید بدل شي. د دې وړاندې سیګار خبرداري ورکړه چې د طالبانو لخوا پر خوځو د کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړي. د تعلیم په برخه کې یو فعال بنسټ وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو تر نیم میلیون ډیر ماشومان له زده کړو محروم دي. طالب اعلان په نوم دی بنسټ پرونو وایل د پاکستان په خارونو او کمپونو کې د 15 او 14 کلونو ترمنځ 15,000 افغان ماشومان ښوونځیو ته لته پاتې دي. د دې بنسټ لغاوله د اشمیر د کډوالو لویه کمشنري هم تاییدوي. د اشمیرې له هغو افغان کډوالو زیاتې دي چې تېر کال اکتوبر وروسته پاکستان په زور افغانستان ته ستانه کړي دي. د افغانستان د ازادۍ جبهه وایي په کابل کې د طالبانو پر یوې پوسی د اپراتیفي عملیاتو په پایله کې درې طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. دې جبهې تېره شپه په خپله اکسپانډه لیکلي د بریدي چورکیانو تیر ماښام د کابل د څلورمې ناحیې اړوند تهیه مسکن څلور لارې ته نږدې کړی. د ازادۍ جبهې زیاته کړې په دې عملیاتو کې هغه پوسته هدف ګرځولي چې د دې جبهې له قوله تېره اونۍ یو شمېر هېوادوال پخوانیو امنیتي ځواکونو کې د غړیتوب په تور صحرایي محاکمه او یو دنې د سترګې له ناحیې معلول کړی و. وروسته د طالبانو د کابل امنیه قوماندانۍ په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت د عدلیه وزارت وایي د مځکو د غصب د مخنیوي کمیسیون په ټول هیواد کې د هندوانو او سیکانو د غصب شویو جایدادونو په اړه پلټنه پیل کړې ده. دې وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي موظف کمیسیون په مرکز او ولایتونو کې د غصب د مخنیوي تخنیکي پلاو ته دنده سپارلې چې د افغان هندوانو او سیکانو غصب شوي مځکې تشخیص کړي. په تېرو څو باندې دوه کلونو کې د افغان سیکانو او هندوانو له شکایتونو وروسته طالب چارواکو څو ځلې د هغوی د جایدادونو د ورګرځولو ژمنې کړې، خو تر دې دمه یې ستونزه نه ده حل کړې. د افغانستان د پاره تکواندو د ملي ټیم په خوانی لوبغاړي زکی خدادادی د 2000 روس کال د اولمپیک سیالیو د غوراوی په سیالیو کې د سرو زرو مډال ګټله. اغلی خدادادی چې اوس په فرانسې کې اوسی د بلغاریا په پلازمینه سوفیه کې خپل روسي سیالي ته ماته ورکړه او نه یوازې دا چې د پاریس اولمپیک سیالیو ته لاره ومنده بلکې د سرو زرو مډال هم وګاټه. هغه د جمعې پر ورځ د مډال ګټلو وروسته اعلان وکړ چې خپل بریا د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت افغان خوځو ته ډالۍ کوي. هغه خپل روسي سیالي کار اول شوبانه ته سوال پر شپاړسو ماته ورکړه. په داسې حال کې چې د حماس سخلري ډلې د اوربن له موافقې ډډه کړې او اسرائیل پر غزې حملو ته دوام ورکوي، په همدې حال کې د مصر جمهور رئیس وایي د غزې تړانګي بیا رغونه ممکن تر 90 میلیارد ډالر ګرانه تمام شي. عبدالفتاح سیسی پرون په یو بیان کې ویل د هیواد لاټکل سره سم د غزې د تاسیساتو د بیا رغولو او د سیمې اوسیدونکو د ژوند د مناسبو شرایطو د برابرولو لپاره لږ تر لږه 90 میلیارد ډالر پکار دي. د دوی میاشتې پخوا د فلسطین د پانګونې صندوق رئیس د غزې د بیا رغونې لګښت 15 میلیارد ډالر اټکل کړی و. ملګرو ملتونو بیا تیره میاشت 40 میلیارد ډالر تخمین کړی و. او وروسته له دې چې وسلوالو کسانو د نایجیریا په شمال لویدیځ کې تر 200 ډیر زکوونکي او ښوونکي وتښتول، د دې هیواد جمهور رئیس سیمې ته پوځیان استولي دي. د پنځشنبې په ورځ ناپیژاندو وسلوالو د نایجیریا د شمال لویدیځ په کادونا ولایت کې پر یو کلی یرغل ورور، د 200 او 280 ترمنځ زکوونکي او ښوونکي له یو ښوونځي وتښتول. د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د افریقا په دې ګڼ نفوسه هیواد کې په یو اونۍ کې دویم ځل دی چې زکوونکي پکې یرغمل کیږي. ترنو اوریدونکو د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو د اونورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې. خو له هغه وړاندې څو راپورونه ټاکل شوې ده چې نړیوال بانک په همکارۍ پر کاسا زر پروژې له 2 کلن ځنډ وروسته کار پیل شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان له لارې پاکستان ته د منځنۍ اسیا د برېښنا د لیږد د دې سترې پروژې عملي چارې به د نوي لمریز کال په سوریا وایي میاشت کې پیل شي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان برېښنا شرکت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی وایي چې د کاسا زر پروژې عملی چارې به د سیمې د هیوادونو په همکارۍ او د نړیوال بانک په مالي ملاتړ پیل شي. د افغانستان برېښنا شرکت پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د نړیوال بانک افغانستان، قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان استازو په ترکیه کې د پنځشنبه او جمعې د ورځو لغونډو وروسته یو موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان برېښنا شرکت پر اساس د دې ستري پروژې عملی کار به له 2 کلن ځنډ وروسته د نړیوال بانک په مالی ملاتړ د 1403 په سور کې پیل شي او د 1404 تر پایه به بشپړ شي. د افغانستان لپاره د دې پروژې اقتصادي اهمیت څه دی؟ د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی آزرخ شافیزی په اړه وایي
کاسا زر پروژه د افغانستان لپاره تو بودیز اهمیت لري. اته د 6.4 میلیون ډالر په کال کې حق العبور افغانستان ته ورکول کیږي. ډیر د کار ځای پیدا کیږي هغه محلي خلکو ته. بیا چې پروژه بشپړ شو پس هغه د حفظ و مراقبت لپاره یې او همدارنګه د امنیتي چارو لپاره چې پروژه خوندي وساتل شي هم دایمي کار ځای پیدا کیږي. او تر ټولو څخه مهم دا ده چې افغانستان د منځنۍ ایشیا او سویلي ایشیا ترمنځ خپل عملی اهمیت پیدا کړي.
د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کاسا زر پروژې مزي چې په کندوز ولایت کې له شیرخان بندر په ننګرهار کې تر تورخم بندر غزول کیږي 580 کیلومتره دی. د دې پروژې په وسیله به د تاجکستان او قرغیزستان کابو 300 میگاواټ برښنا افغانستان او زر میگاواټ پاکستان ته ولېشتول شي. افغانستان یو 0400 میگاواټ برښنا ته اړتیا لري خو اوس 1500 میگاواټ تولیدوي. د کاسا زر پروژې موافقه په 1395 لمریز کال کې د افغانستان د پخوانی جمهوری حکومت له لوري د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره لاسلیک شوې وه خو د ناامنۍ له کبله پرې عملی کار پیل نه شو. د 2021 میلادي کال په اگست کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته دا پروژه بیخي هېر کړې شوه او د پیلولو په اړه شکونه پیدا شول.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځو سیمو کې د شدید اورښتونو وړاندوینه کړې. لدی اورښتونو سره سم د سیلونو اټکل هم شوې ده. د تیر دوه اونیو له شدید اورښتونو وروسته لږونه کسان په سیلونو او نورو پیښو کې له ژوندابه برخې شوې دي. په همدې حال کې کشمیر هغه نور چې تیر اورښتونو زیانمن کړي وو شکایت کوي چې اړین مرستې نه دي ور رسیدلې. تفصیل په دې راپور کې
د هوا پیژندنې اټکلونه شي چې نن او سبا به د افغانستان په ګڼو سیمو کې شدید ورښتونه وشي او احتمال شته چې په یو شمېر سیمو کې د سیلونو سبب شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې له وړاندوینې سره سم به نن یک شنبه په اورزګان، هلمند، زابل، کندهار، پکتیکا، غزنی، غور، دایکنډي، بادغیس، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې ورښتونه وشي. د دې ادارې له اټکل سره سم د دغو تیزو ورښتونو لکبله شاید شمال، هریرود او هلمند په سندیزو حوضو کې سیلونه جاری شي. لبلې خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د اوبو او انرژي وزارت هم ویلي چې د هیواد په سندیزو حوضو کې د نن او راتلونکو دوه ورځو د ورښتونو په نتیجه کې به سیلونه وبهي شي. دغه وزارت له اټکل سره سم د سیل ډیر احتمال د شمال، هریرود او هلمند په سندیزو حوضو کې دی. پروان هوت میاش کې په افغانستان کې د واورو او بارانونو لکبله لسکونه کسان د سیلونو د کورونو د نړیدو او د مځکو د شویدو په پیښو کې مړ شوي دي. د تیرو اونیو په شدیدو ورښتونو کې زیانمن شوي کسان وایي چې لازم مرستې ورسره نه دي شوي. د نورستان یو اوسیدونکو چې د مځکې د شویدو په پیښه کې د کورنۍ غړي مړ شوي د نوم د نشوولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
یو څوک مکونه شوی دی خو هغه دوی دوپاره بسنه نه کوي. هغه په ډیر په کمه کچه دی. دلته ډیر خلک راغله د مختلفو اداراتو نه. دلته ډاډ ورکه چې موږ به سره همکاري وکړو، حکومت وکړو، نو هغه جلې مرستې هم تر اوسه نه دي شوي. وادي وشوي هسې غلونه او ټول په خپل مخه لاړل. بیا نه چا پوښتنه کړې او نه تر دې دمه کومه مرسته شوي.
د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له خلکو غوښتي چې په هغو سیمو کې چې د سیلونو دراوتلو احتمال ورکړ شوی له تګ راتګ ډډه وکړي. همداراستی د سمنګان، بلخ، سرپل، میمنه، کوشک، بادغیس، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب او ترنک د سیندونو په غاړه پرتو خلکو او یا تګراته کوونکو ته د احتیاطي تدابیرو د غوړه کولو سپارښتنه کړې ده. وروستي ورښتونو کله یې ویخوا د سرو مال تاوانو نړولي. لبلې خوا د شدیدې وچکالۍ په اړه اندېشتې تر یوه حده کمې کړې دي. د سژنې ژمی لمړی دوه میاشتې خورا وچې تیر شوې او ورسره داسې ژورې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن افغانستان پر روان کال کې له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ شي چې په تیرو دیرشو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او د روژې د مبارک میاشتې پرانګ دي کې دوه سره په کابل ښار کې کشمیر به وزله کورنۍ وای د سګنې روژې لپاره هیڅ ډول اسانتیاوی نه دي برابرې کړې. دوی ازادي رادیو ته ویل څه کال ته دوی اقتصادي توان خنه دی او د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو د بیو لوړې دوه ته هم اندېښمن دي.
نسبت به سال گذشته بسیار اقتصاد مو ضعیف.
مرسل د پخوانی جمهوریت نظام یو له هغو کارکونکو څخه ده چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په کور ناسته ده. نوموړی ازادي رادیو ته وویل دا چې د بیکاری له امله اقتصادي وضعیت محل ښه نه دی، نو د تیرو کلونو په څیر سږ کال د روژې لپاره سم چمتووالی نه لري.
د کورنیو ستونزې ډېرې دي، ما خپل هم چمتووالی نه دی نیولی. د امارت له واکمنېدو مخکې چې کله مې معاش درلود بازار ته بتلم او د روژې لپاره به مې سودا اخیسته.
نوموړی وویل چې د خپل درې کسیزې کورنۍ سرپرسته ده چې مور او یوازینی خور یې پکې شامله ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په ډېرګو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او دا کار د هغو زرګونو ښځو د بیکاري لامل شوی چې د خپلو کورنیو له اقتصاد سره یې مرسته کوله او یا یې هم د خپلو کورنیو د مالي چارو بشپړ مسؤلیت پر غاړه درلود. د کابل یو شمېر نور اوسیدونکي هم د خپل ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومته غواړي چې پر بازارونو جدي کنټرول ولري او په ځانګړي ډول د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. یو له دوی څخه مصور ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې ښه نه دی او اندېښنه لري چې که د روژې په میاشت کې هټیوال نرخونه لوړ کړي ښایي روژې له ستونزو سره تېره شي.
خلکو کاروبار نه سل زخ خلاص خپل شخصن روزګار به ډیره خراب دی. دولت نه دلیل لري چې تداران ته مه پریږدي چې دا مالونه روژې روان دي.
د کابل خاریانو د معلوماتو له مخې اوس مهال د کابل په بازارونو کې د یوې بورې وړو بیه 1550 افغانۍ، د یوې درې نیم منه بورې وریجو بیه 2200 افغانۍ او د یو دوه منی پیپ غوړیو بیه 1460 افغانۍ ده. دوی وایي چې اوس مهال نرخونه ډیر لوړ نه دي، خو د اقتصادي ستونزو له امله ورته په دغه نرخ هم د توکو اخیستل ستونزمن دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کابل ښاروالې ادا کوي چې د خوراکي او نورو توکو بازارونه کنټرولوي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
د دوه نیمو کلونو څخه ډیره موده کیږي چې د کابل ښاروالۍ په دې ښار کې نرخنامې توزیع کړې دي او کنټرولوي. اوس نرخونه ډیر ښه دي، موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې پر عمده پلورونکو، پر چون پلورونکو او یا پر خلکو ظلم وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال په افغانستان کې د روژې د مبارکې میاشتې په را رسېدو سره د خوراکي توکو بیې د تیر په پرتله لوړېږي او خلک په ځانګړي ډول بېوزلې کورنۍ له ستونزو سره مخ کېږي.
له ژمنې سره سم اوس د ازادي راډیو د 19 پروګرامونه خبريږي. ښه وخت.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د تاند څنګه یو بل خبرونه ته مول ازادي رادیو څخه هر کله کوم.
اول شخصا چې ګور نه وزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورته ځان د مون چې خدای ته ما بیا به ته کور ته ورسوي. دوی سره مې مخامخ نه کی چې شی وکم څه وایا هغه څه زمانه خسر شوی دی.
د ژوند په بیلابیلو برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونو افغان ځوانان دومره پتن کړي چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بی سرپوخه زندان ده. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته وغورځوه او هغه زنداني شي. د ژوند شرایط سختول او بې ځایه قیودات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی ام وکری قدر من اوتون کو جوانان دیوه هیواد او طولنه دا ملا دی تیر ارزخت لری لام